د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډیرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګیدلي ټول فرمانونه او محدودیتونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
په اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب نه کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې مذهبي او قومي ډلې جنسیت بدلي خبریالان د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
بنټ دا سرګندونې داسې مهال کوي چې تیرونې شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبه په ورځو ویل چې ډیر ژر به د طالب چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل ښار کې لږ تر لږه 15 طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر ایکس شبکې لیکلي دي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوي مبشر هم شامل دی. د شوې ادعا له مخې د طالبان پرون ماښام هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو یې د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې دا طالبان د خیرخانې مینې د 102 بستریز روغتون پر لور روان و، څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. دې ډلې یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو ضد پولیسو د شپږمې پرلپسې شپې په مخه بیګه د معترضانو د خورولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. په سیمه ییز وخت د شپې په 11:30 بجو پولیس هڅه وکړه چې معترضان د پارلمان د ودانۍ له مخې لرې کړي. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د معترضانو په لیکو کې توندلارو کسانو د تاوتریخوالي غیرقانوني اقدامات پیل کړي دي. په ګرجستان کې روانې مظاهرې تر 2028 کال په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د اړوندو مذاکراتو د ځنډولو لپاره د حکومت د طرحې په مخالفت کې پیل شوې دي. د ګرجستان صدر اعظم اراکلی کوباخیدزی د خپل استعفا غوښتنې رد کړي او ګواښ کړی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې او متحدو ایالاتونو استازو تیره شپه په سوریه کې د روان بحران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې لفظي شخړه وکړه او یو بلې د تروریزم په ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرت ووډ په خپلو خبرو کې په سوریه کې د روان کړکېچ د کمیدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. هغه د ولسمشر بشار اسد ځواکونه او روسیه پر ښوونځیو او روغتونونو د حملو پر مهال د ملکي وګړو په مرګ ژوبله تورن کړل. او په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نبینزیا وویل دا تصور هم لا نشي کېدی چې واشنگټن به په اخلاص سره د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د سوریې د حکومت مخالفې هیئت تحریر شام ډلې تیره اونۍ حلب ښار ونیو او د سوریې ځواکونو د روسیې په مرسته له حلب ښار څخه د دې ډلې د وسلوالو د ایستلو لپاره هوایي حملې پیل کړې دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیوي مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز کورنی او نړیوال غبرګونونه پارولې دي. د روغتیايي خدماتو د یوې مسؤلې په وینا د طالبانو د حکومت د پریکړه به په افغانستان کې تر ډیره د مور او ماشوم پر روغتیايي خدماتو ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر ویلې دي چې دا بندیز به په افغانستان کې نورې ښځې او نجونې روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له نورو محدودیتونو سره مخامخ کړي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
مخصم قولګي ده خانم دیگه واقعا بر ما سخت.
صبرګل سلطانی چې د تیبیز د کو دیو انسټیټیوټ محصله ده په زړغونی غږ پرونسیشن بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه پریکړې د راتلونکو په اړه ډېرې هیلې مړاوې کړې.
خیلی آرزو داشتم که مثلا ما درس بخونم.
ډېره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، افتخار وکړم او وکولای شم چې خپل مایند او فایند سره مرسته وکړم. واقعا سخته ده، هیڅ نشم ویلای. ډېر درد لرم، ډېره راته سخته ده.
واقعا بریم سخته.
دا یوازې هغه سلطانی نه ده چې د طالبانو د مشر وروستي فرمان ډېر نهیلې کړې، بلکې د قابلګانو، نرسانو او نورو طبي زده کړو په برخه کې د هېواد د طبي زده کړو په مرکزونو کې په زرګونو نور نجونې هم ډېرې خواشینې کړې دي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان د قابلګۍ او نرسنګ د روزنې په مرکزونو کې روان 1403 کال شاوخوا 3500 ښځینه زده کوونکې په زده کړو بوختې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه نوي فرمان له مخې له سه شنبې څخه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل کیږي. په یو ویډیو کې چې پرون سه شنبې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د طبي زده کړو د یو مرکز په لسګونو نجونې لیدل کیږي چې د طالبانو پر دغې پریکړې اعتراض څرګندوي. په افغانستان کې د قابلګانو د چارو یوې مسؤلې چې د امنیتي دلایلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، پرون سه شنبې ازادي راډیو ته د طالبانو د حکومت پر دې پریکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ وویل که د طبي زده کړو په مرکزونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز دوام وکړي، د دې ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکو کې په دې هېواد کې د میندو او ماشومانو مړینې لا زیاتې شي. د دغې مسؤلې په خبره په ټول افغانستان کې په تیره لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د امیندوارۍ، زیږون او هم له زیږون وروسته او هم نویو زیږیدلو ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برخه کې د قابلګانو او نرسانو د شمیر کمی ډیر محسوس دی، او که د طبي منځنیو زده کړو له مرکزونو نور قابلګانې او نرسانې فارغې نه شي، دا هیواد به په نږدې راتلونکو کې میندو او ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. که څه هم تر اوسه د هغو میندو او ماشومانو دقیق رسمي شمیر نه دی معلوم چې هر کال په افغانستان کې د زیږون په مهال مري، خو په 2021 کال کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شمیرو له مخې په دې هیواد کې په هرو 30,000 میندوارو ښځو کې شاوخوا 6,500 د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې له دې مخې د افغانستان په پوهنتونونو او نورو لوړو تحصیلي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوي بندیز له امله د طبي لوړو زده کړو له مؤسسو د ښځینه ډاکترانو فراغت هم په ټپه درېدلی دی. د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدام په وړاندې غبرګونونو کې د ښځو د هیلې پنجرې په نوم غورځنګ پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا په دې هېواد کې د جنسیتي اپارټاید بله نښه ده. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر رابرټ ډیکسن پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې له طبي زده کړو څخه د ښځو راګرځول تعلیم ته د ښځو د حقونو په وړاندې یو بل سپکاوی دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه اقدام روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی نور هم محدودوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ نن د دسمبر څلرمه د بانکونو نړیواله ورځ ده. د بانکوالۍ د چارو پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو له اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډیره مرسته کړې ده. په عین حال کې یو شمیر افغانان او د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې په افغانستان کې د بیلابیلو بانکونو فعالیت خلکو ته ځینې اسانتیاوې رامنځته کړې، خو په ټوله کې د بانکدارۍ سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکی حسینا چې اوس یوازې له شپږم ټولګي ښکته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنی تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړی وایي که څه هم تنخواه ډیره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کیږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک له لارې ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو، او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي. دغه سیستم د موږ لپاره ډیر ښه دی.
خدا کابل خار اوسیدونکو وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل.
قسم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوي رامنځته کړي، خو افغانستان بانکونو کې ډیر ستونزې دي. یو ستونزې پکې دا ده چې ډیر بیروباري بے نظمی پکی گڑبڑی پکی دو مستون زیادہ دا چکل زو ای سسٹم خرابی بل وقت راشا بلو بل وقت زو پیسے منگتا چی سمرا حوالہ شو یا پکاری چی خپل اکاؤنٹ نیو باسو اغنا پیسې نو ورکې چې پیسې مونږ سره لګي دي.
افغان سوداګر مخلص احمد وایي بانکونه په چارو کې اسانتیاوي رامنځته کړي، خو د بانکوالۍ پر وړاندې شته ننګونو د دوی پر چارو هم منفي اغېز پرېښی دی. نو موري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بانکونو باندې د مشتریانو ازدحام ډیر زیات وي، حتی خلک چې دا په یو ساعت دوه ساعت درې ګنټه څلور ګنټه تا ورځې ورځې دوی انتظار وباسي چې دوی ته بانک نوبت رسیږي، او هغه شکل سره چې موږ هیله او امید لرله متاسفانه هغه چې ده ټکنی شوی ده، اعتبار هم ټکنی شوی ده.
د بانکي چارو پوه د افغانستان بانک پخوانی ویان شریف الله شیګیوال وایي په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ د بانکونو اعتبار ته لوی زیان رسولی، خو بیا هم فعالیت د پام وړ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خلک په بانک باندې ډیر باور نه لري ځکه چې سیاسي ثبات نشته، پر راتلونکي چې باور نه وي نو څوک نه غواړي چې خپل امانتونه او یا خپلې پیسې په بانکونو کې وساتي. نو له دې امله افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د دې خدمتونو د لا ډیریدو لپاره له بده مرغه چې ډیر کار نه دی شوی، او یا دا چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډیر باور نه کوي او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې دي په بانکونو کې نه ساتي، او هغه دا چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې دی په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډیره کمه ده.
د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپل پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورماچول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نشي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا خپل حساب په ونې کې تر $200 زیاتې پیسې نشوي ایستلې، وروسته دا اندازه په ونې کې ډیر سره افغانۍ یا $400 تل وړ کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول $600 او بیا $1000 تل وړ شو. د روان $403 کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولای شي په ونې کې د $10,000 پر ځای اوس $150,000 افغانۍ او میاشت کې 5,000,000 افغانۍ واخلي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د اقتصادي چارو پوهان له ډلې ازرق شافیزي له یادې ستونزې د وټلو په اړه ازادي راډیو ته وایي.
تر څو چې د زمونږ محدودیتونه رفع نشي افغانستان دې ته قادر نشي چې د نړۍ مالی سیستم کې داخل شي، لوی پانګونه او د معدنو استخراج مسله، پروسس او صادرات هم ننګونې سره مخامخ کیږي.
د یادونې د چ په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم امریکا په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړه، چې ډېره برخه یې د نیویارک د پانګو په فدرالي بانک او پاتې نورې د سویس په بانکونو کې ساتل کیږي. نن د دسمبر 4 نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د لمنځوړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د دسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمیر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي. دوی وایي د همدغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سوداګریز، صنعتي او د زراعت د پیاوړتیا او ودې لپاره او په ورته وخت کې د بیلابیلو برخو لپاره ځانګړي بانکونه جوړ شوي او دوی په اغیزمنه توګه فعالیت کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیوي مجلې پروگرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی. خو لږ مخکې یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. د ناتو عمومي منشي وایي په اوس وخت کې باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو تمرکز وشي، نه پر دې چې په دې هیواد کې روانه جګړه څنګه پای ته رسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا د ناتو په تړون کې د اوکراین د غړیتوب پر غوښتنه ټینګار وکړ. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناتو عمومي منشي مارک روټه پرون سیشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناتو له غړو هیوادونو غواړي چې ډیر پر وسلو د اوکراین پر سنبالولو تمرکز وکړي، نه پر هغو بحثونو چې پر دې هیواد روسیې د یرغل پای ته رسولو پر څرنګوالي انڅرخي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې له اوکراین څخه پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا هیواد د هوایي مدافعې د سیستمونو په ګډون ډیرو پوځي مرستو ته اړتیا لري، نه ډیرو هغو طرحو ته چې په دې هیواد کې د سولې پروسه په څه ډول مخ ته لاړه شي. نوموړي زیاته کړه هر کله چې اوکراین له روسیې سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو پرېکړه وکړه، دا هیواد باید له یوه پیاوړي دریځ څخه د سولې خبرې مخته یوسي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر اندری سبهاچ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې حضور درلود. ل خپل متحدینو وغوښتل چې د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې د هېواد د انرژۍ تاسیساتو د ښې ساتنې او د برېښنا پرې کېدو د مخنیوي لپاره د هوایي مدافعې نور 19 سیستمونه ورکړي. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې تر ډېره په هوایي بریدونو کې د اوکراین د انرژۍ او د برېښنا د تولید تاسیسات په نښه کړي او هڅه کړې چې هغه له کاره وغورځوي یا ورته زیانونه واړوي. نوموړي همدارنګه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د اوکراین د ختیځې جبهې چې په دې وروستیو کې روسي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه او ویل چې له دې تړون سره د اوکراین یو ځای کېدل به د دې هیواد چې د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي راتلونکي ډاډمنه کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون سه شنبه د اوکراین دغه اعلامیې په وړاندې غبرګون کې وویل چې په ناتو کې د اوکراین شاملېدل د نه منلو او هغه روسیې ته ګواښ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اعلانې له صدرې دو څو ورځې مخکې سکای نیوز شبکې ته ویلي چې ناتو د اوکراین غړیتوب ومني، هغه به د په خبره د روانې جګړې سخت مرحلې ته د پای ټکی کېږدي. زلنسکی دغه راز پرون د خپل هیواد د پوځ له مشرانو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې اوکراین په کور دننه د تولیدیدونکو نویو او پرمختللو توغندیو آزموینه ترسره کړې او پر ټلګرام چینل یې د دغو توغندیو د پراختیا په چارو کې ښکېلو ټولو اړخونو څخه چې هڅه کوي هغه په چټکۍ تولید کړي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر د دغو نویو توغندیو په اړه نور جزئیات ورنکړل.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سشکال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرون کې آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خبرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم ګل سحر سره شغیدلایم.
په دې کتاب کوم راغلی دي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی ده. ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر بدلی دی او پاتې شوی دی.
د نظم لیکلو پاره مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم څو ورځې هتا میاستې مست مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. سکم کوم خلونه فکر او اخلم او څه شي پکې ولیکم.
دامنی فنا غزل لرو.
دانا دانا دردونه مې لفظونه کې پیلي غزل مې د مات سره دانا راځي وکړي.
د خطاطی د هنر پاړه به ووري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غوړي.
د خطاطان تشویق سي
چې زمرد پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغانیک دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې و. په دې غونډه کې په جرمنی کې مشل لیکوال او ژباړن اسد الله ملکزی له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
زکه چې سکار خپل وختل چې پاتچا شي د پاتچا مفاز سلاکار ساسو چې ومرغه ده د سکار سمسه ته وایو چې سکار په دغه کار سره ورګي خو د سکار یو ځینې ځواب په قهر سره کوم بدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمنی کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کانفرنسونو لاري هڅه کوي چې په جرمني کې مشت افغانان د خپل هواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته ولېشتوي. افغانیک دفتر سشکل د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیا ورتک او سجرادوته د دې کتابونو په اړه د واتس اپ لاري پر لیږلې پیغام کې وویل.
یو یې د حیوانات او نکلونو په نامه دی. خاغلی انجینر اسدالله ملکزی دی آلمانی څخه ژباړه لیدی چاپ کړی دی. دوه نور کتابونه دی یو کرلرون کې آس او دی زمریانو پادشاه نکل دی. په دوغو ټولو کتابونو کې دی آلمانی ژبې څخه لنډ لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړه ولیدی او موږ چاپ کړی دی دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پر اوسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی پونم په پښتو دری او آلمانی ژبو خپور کړی وو. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتې شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیلې بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب ولولي. دغه سیغونډي هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه ولولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. د پوهیږي چې شی لاري له بدو بیل کړی د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو بیشلم خې ماشومان 15 دورې دي، له 0 تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 18 خصوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي. لې به خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژيدي خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرکتنه له ازادي رادیو.
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبی ژانر دی چې لیکوال هغه پیشي صحنې چې په ژوند کې ورته پیښې شي یا په هغه کې ونډه لري او یا یې هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالې دوغوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیښې، مات یا بریاوی او تجربې پکې بیان کړي. کره کتونکو د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وای مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لوی کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطر کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکو وای چې په خاطر کې کچرت لیکوال د خپل وجود دننه استراب للوستونکو سره شریک کړي هغه سپېڅلې اچوي. کره کتونکو په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لوی تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پړه. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. د شاغلي سحر څخه به وورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
د کتاب کې له 1900 کال نه کما نوموي د خاطرو وزیر درسونه په ملکه او خاطرې ملکه له دې کال نه او د البته اوسه پورې دي خاطرې خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړه او بیا له طالبانو سره د جګړې وو
او بالکل دا د راځم چې د وشت کلونه شروع شوه ده انځل سوابیا کاله او ډیر برخه مغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا به کنه غواړم تر جاله سو درته کال پوي دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي. دا کتاب نوم شو په سوي دا ځاتر برخه یې غوډه کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې پیښه راغلي دي.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکل دي کوم ورسته بیا ولیکل
نه دا د شو چې البته دې نه مخکې کوم راځته لو چې وزنی درښتنه کړه کله ونی کوم چې به ضرور وکړه. خو په جنگونو کې پامغه ورځ حتی پامغه سات مې لیکلې دي او هیڅ کله داسې نه شوم چې ما دې ورسته لیکلې. البته باندې وخت باندې چې له کابل او تل یو بیا تبران لمه باندې باندې ولیکلې ډېری کمې داسې نه شي شاید یو هفته باندې لیکلې. نور مې پامغه ورځ دا ته په سات لیکلې د ډېر داسې راغلي چې مثلا په کتاب کې راغلي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلې ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت بدل شوی دی. ما نن کتاب کاغذ قلم بل وخت لیدلی دی او پاتې شوی دی. دا شوم لیکلی دی مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټسو یا زمینه ته لاړو یا دا وکول بیا ورسته بیا بیرته شروع کړی دی چې څو وسو په هغه پیښه کې دا شوم.
په خاطرو کې دا کسانو خبرې هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبري هم مهم راخستې دي.
او دا څه ویل چې تقریبا کوم یو دا چې هغه پیښه ما خپل لیدلې دي او خپل شاهد ومه د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې هم یو غري وتلې ومه یو میاشتې نور په کابل کې هم خپل خپل ستر ګلدلې دي. او جنې دا چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله به دفتر ته ولاړو یو بل سره مې کیسه کولې کنه افکارانو یا د پیښو متنظرین مې لیدلې دي خبرې مې سره دیغه خبرې مې راخستې دي چې مثلا څو پیښو په پلان کې منځ کې یا په پلان کې جګړه کې دا هم راغلي دي.
په خاطرو کې زمانه او مکان ډیر مهمه ده ک مو کوم خاطرې د نور په وینا راخستې وي فکر نه کوم چې د زمانه او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغشت بکړي کنه کله کله نور منظم راستنسی وي مثلا یو تاریخ ما ورته دی اړوي تاریخ نن دغه تاریخ حتی دومره بنجي دي کنه او دغه شی وسو دغه پښو وسو دغه شی جګړه وسو دغه شی وسو او بل دا چې نور شي روایت کړم دي هغه هم شمه ملکلې ده وخت ملکلې ده مثلا پرون شپه په نه بجې او مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امې زمانو مکان په پام کې نیول شوی دي زه فکر نه کوم چې یو ځای دې غلط وي ټول په خپل وخت راخلل شوی دي چې یو وخت لري دا سره یو وروسته راخلي بیا دې سړی یې یا وخت مې یو کده شي مکان مې غلط کی اما کله چې پیغور راخلي بیا دې دې امکان نشته چې غلط وي
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبه ولی لیکن خپل احساس مو هم پر خاطرو کې شریک کړ
ونه شمه څه داسې و چې هغه جنگونو کې سړی خپل یې متوبیل شغه احساس ډیر زیات اصلاح پیوړی یو قار ورزي جوړ شای نه کی ما کله چې دا خاطرې لیکنه ما البته مخ په خپل ځون باندې هیڅ باور نه درلود ژوند یې پاتې کېدو هیڅ هیله نه و نو ما ځان سره دا وویل ما ول ها مش کوم روپ دی جنگ کې او دا دغه ورکه په پاتې شوی خو یو څوک به ولولي چې چاپ شي خوشطر شو کړی دغه شي څوک ولولي یو خلکو ته یو یو دې جنگ نه پاید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو په جنگ کې څه ودی چې ته باور وکړ کله کله زه دې هغه دلم تر درسو چې ډیر جنایتکار ډله ما مثلا کنه ان دې څه ودی چې کله کله به ته ډیر یو څوک به ډیر خطر ښکارا سي تاج دې جاته به کېږي خو او تبعی ده شي وای کله شي فوتبال لوبه روانه ته تدبر نه پیژنې دواله خو دې وی ترنداري کوي کنه موږ به تبعی ده شي چې ترندار به وي به نو اما کوشش وکړای ده تر دې راه ده شي څو پیر شي ویلای راشي راشي ځکه دې کې ما هیڅ ګټ نه ما ویل نو مخه نه یو کنه پرې ده شي یو به تر افانه تاریخ پاتې شي او سبا څو کال بعد خلک دغه درسونه ولې او وتواجی بیل دی چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما دیغه وخت باندې شیونه موږ ویل دا شوارې شیونه وکنه نو په شیونه کې ما د مکانو کې لیکلی چې یو واجب په شیونه کې ممکن تاسو دماغ احساس پیدا کیه چې هغه دیغه وخت قابل د شاریانو احساس وګوري نه دماغ نو په شیونه یا په باجی بایتونو مېتونو کراګل دی په یو کې خو تبعید چې احساس او عوام دې په اړه نه ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو دغه دی پښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله یو نیمه راوخه
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړی تاسو سر سب شیر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شیر لیکي نو لا انجام یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کرکتون کې په دې ټینګار کې وسی باید لا انجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا 14 نشوید څنګه دغه وړي وړي خاطرې چې مو لیکلې لا انجام به خبر وي او کنه
چې ډیر خو نه خبر شي کنه یعنی نه معلومه چې څه به پیښتي باندې دې به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې څه موږ دغه هغه لیکل او ورسته به ان پای باندې هغه شی پای باندې معلوم هغه به ورسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخر کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیره هنري کیږي ستاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډېرې دي که کمی
ما ولا چشته وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز نه لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هغې تاریخ چې لیکي نو دې شاید دا ژبه یې ډېر خوندور نه دی د ما په ګمان کې نه او ورسته ورسته مې بیا تغیر فکر نه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسېږي کنه
او د دې کتاب او بخښه د کتاب نوم ځکه هم دا شی پکې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او او بالکل ځکه دا کړی یعنی هغه نه دی دا شی نه دی چې ډیر د هنریان د لیکن سوي ډیر هغه د پښلا کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی رنجګری یو د دې کوم تر ټولو مستند د باورور مستند یو سند ده دا
للیکوال او شاعر علم گل سحر څخه مننه.
للیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدی شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو
نظر می دی دسترګو کمی تور رنگ د ویختو دی کمی زور د مین زړه دی حرارت ک د جذبو دی کمی چغی تا پسې دی ک جنت می د خو بو دی په حسرت ور پسې ګورم شکستایم زپتللیو پسې زخت ډیر خپایم کمی ورځی دی د عمر ک کلونه د ځوانۍ دی کملګری په خوانی دی ک خبرې په خوانی دی هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم ز پتللیو پسی زخت دیر خپایم که سکون زما د زړو او کستا مهربانی و کل زم علامت شوی کل استا بدگمانی و ژوند کستا لیدو پرته نور سم پریمانی و دا هر څه چې را یادیگی بس غوسایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم لیونتوب او کمینا زد دوارو پورا وڑی داز دا کمی او کرلی زما زڑکی دا غم زڑی چه بیزای لوی هیلی چه بیزای با ومستڑی تل یه یاد ساتم دا نورو غندی نیم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم که خندل می یوازی که جړلی تا سره دی چې هرڅه زما په ذهن کې تړلی تا سره دی که غروب ته په ورستی وار می کتلی تا سره دی په یو یو پسې اره اره یم زپتللیو پسې زخت ډیر خپه یم که یادونه خاطرې دی که موشوی خپکانونه که اخیستی مو یو ځای دی تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه هغو ټولو ته حمیمه شرمنده یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیو مجله ولوراوه اوس په لدوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واور
موضوع مې ذهن کې جوړوم حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کوم چې کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم نو د نظم او د غزل زما هم دا فرق دی نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په باندې کار کوم او بیا لیکم غزل سی دا اکثر وخت ډیر هغه سوچ ور باندې نه کوم مثلا دا نظم سی ما ور باندې ډیر سوچ کړو سی مثلا کوم شی اند سی پتللو سی انسان خپل کیږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو زیریو محسوس مثال دی دا هني واقعیت هم ده سړی مثلا د سترګو زیری کم سی ورپسې خپه یې خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي تللي دوستان تللي ملګري تللي وختونه نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه و. الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې د کلمات آسانه سره یو ځای کېږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو ما خپل تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخت مشکل کېږي، سړی نشي کولای چې تخلیق په آسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یو ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کړي، نو هغه طبعا سم لاسي نسی کولای شي یو شی رسم کړي، چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي یو شی ور باندې رسم کړي، طبعا فکر ور باندې کیږي او بیا یو څه جوړیږي. اما غزل اکثره وخت لدی متفاوت وي. غزل فکر کوم د غزل لی وخت به دا هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ترازی او لیکلای شي.
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي. د ګڼو کرکتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپل حمیم صاحب هم ډېر لیکلي ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي. اوس هم یو غزل لرو، د امنی فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کول جوهره می هندار جوړ کړي، د اوخ کول جوهره می هندار جوړ کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړ کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس رانه مستا سندر مارا جوڑا کڑی، چستا مینا متا تا رسبی پر وردگارا، منزل تا دزما سمرخ کل لارا جوڑا کڑی، دا چوک مو خوشحالی پو ماتمونو بدلوی، دا چامو تو رشبا دسپین سحارا جوڑا کڑی، دانا دانا دردونا می لفظونو کی پیلی، دانا دانا دردونه می لفظونو کې پیلي، غزل می د ماڅړه دانا را جوړ کړي، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا و، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا و، فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي، فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي، د اوخ کل جوهره می هندار جوړ کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړ کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونو حیران، دا چا اوس رانه مستا سندر مارا جوړ کړي، دا چا اوس رانه مستا سندر مارا جوړ کړي.
لاغل فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلې.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر پاړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکا شوې او لدی هنر سره د خلکو لیوالتیا او رستر بلې په کمیټو ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لارغونې هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د ختم کلو د ژغ وستر ډیر افیکسوي
ولنه ته د یو هیواد څخه لانیان راتلل مشتاب لوګانی او منځري چې شان به پراته چاغه به هغه وخت ته جواب ورانی ول او څنګه ځای مطلق بانکیز مرڅخه هغه ته دیخي اوس
یو محل د کندهار شهر په بلابل برخو کې د خطاطي دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل. خو په دې ورستی کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورستر بلی کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو رئیس په کندهار کې د خطاطۍ دکاندار وای مخکې کلونو کې باید د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو لامل کاروبار شوو. د شاغل احمد په وینا هغه وخت کې باید په شونځیو روغتیايي مرکزونو دیوالي لوحو پوسټرانو او نور ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول. خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم جوړاغه سوی
مخکې د موسسات و دغه کارونه به چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایان کول مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جه شان ته ضرورت و. نو وساغه د موسسات کارونه باندې په زموږ لاسي کار هم سره درېدل دي او موږ دونه دغه نه لرو چې موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بل خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب شدید از موږ غه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډیر به شاته ولیدل دي.
خطاطان وای د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د شکل هنرونو یو ټوله نه و چې رسامان او خطاطان به پکې خپل اثر ننداري ته وړاندې کول. خو د نوو تعهلاتو په پایله کې د غټوله نمونه حل سو او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه تر سره کیږي. د جاوید او سناولا په نمونه د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپی خدمات اوس ستډي دي چاپی لیکنې دي مثال یا چې مکپټي دا پرندارو خلک لیکنې مثال یا د کمپیوټري لوحې دي مثال خلک یې جوړي په دزمش پر لاسکاري دی هغه زې ډیره کړی. د دولت سم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغه څه دی نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثر چې دی هغه وړاندې کوو نندارتون ته ترڅو زموږ اثر بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقی وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر لاري د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا وو لرامست کې دو سره ډېری خلک اوس چاپی ډیزاین ته مخه کوي چې لعملې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کم سوي.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښته کولای نشي په لاس باندې هغه دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوک چې د خط سره درو دی متأسفانه هغه اوس به په سپر کې ځوړي.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څبان دي زر کاله مخې نه لري. نستالیک سولوس نسخه شکستا کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ شوراري شلري پوتي رو پیړیو کې به خطاطان قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یو بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په جمعاتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیر قرآنی کریم لیکل کېده.
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تمې سنم، 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 د چیر زای مینې زما زما د
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه تر لاسه کړه. هغه چې د معتبر جایزې د دوبی د عرب ضیافه پاتم نړیوال فستیوال کې اخیسته د سیشن بی پورس اساجرادو ته وویل، هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو لاري د افغانستان د شزو ژغوسی. یو شمیر د شزو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزې اخیستل د څرګندوي چې د افغانستان شزي ان په سختو شرایطو کې هم کولای شي وڅلی شي او پنړیواله کچا خیسمنی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخه ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او چیرې ده، تا تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ واوسي.
افغان شده ده تاسوب ده حاکمان و لخوا لهر خواد زورول کیجی، خود زخمی وجود او تپی روح سر بیا هم نتسلیمی جی. ننز ما جاغ ده افغانستان ده ملت جاغ ده، ده هغی دردیدل شده جاغ ده چی پرمخی طول دروازه ترل سوی دی. که شوانزی او پوهنتونه نور باندی بندی جی، خو زموش ارمانون با هر خند مات کری. باور لرم چی موش ده افغانستان شده با آزادی تجربه کلو، که ده سندرو للاروی او که پا نور برخو کی.
چی در بخش های دیگه؟
دی عرب دی افغان ریوال فیستیوال هر کال پا متحده عربی اماراتو که جوریگی او دی هنر، موسیقی، ورزش، کلتور او پا طولانی زبرخه که لوتلو شخصیتو نوچخه ستایه نکوی. آرینا سعید دا جایزه دی هغی دی هنری او طولانی زفالیتو نو او اغیزناکو پیغامونو لعملا ورکرل شوی دا. دی اوی پی جندل شوی هنرمندی پا توگا گنی هنری کرنی تر سرکری او پا وینای د موسیقی لاره مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډېر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آرینا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناک بولي.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان منکر په نوی قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولی دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، زوان دي اوي زان وینم وای پشوند سروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي. ترد اور بل دے دستا دمینے اور سنمی ربان دے بل دے دستا دمینے اور سنمی ربان دے بل دے پر ہر میں تزل سر شکن آوائی پکٹا روئے ستی پر عاشقان بھی نمائے مستخار ہوئے ستی پر عاشقان بھی نمائے مستخار ہوئے Thank you. غم دے ما بولی دل اس کر کے تیار گزارے پم